دوستانو دا ازادي رادیو یو بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمروی افغان ځواکونه د نړیوال ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې بریالي خو د فساد ظلم بی عدالتۍ او بشري حقوقو د نقص په وړاندې مبارزه کې تر اوسه نه دی کامیاب شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شانګهای سازمان د تماس ټلې د غونډې ګډونوالو په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ اعلان کړ. پوخانی ولسمشر حامد کرزی د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې ده او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې جرمني وایي ایران اوس هم د توغندیو د جوړولو لپاره وسایل اخلي. دوستانو مخکې له دې هر څه پام وکړئ، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته فرشته جلال زئی دروري.
قام کرید مهم خبرونو سره حتی د افغانستان خوانه ولسمشر حامد کرزی وای له سیاسي او پوجي ستونزو د وټلو اساسي لار د لوی جرګې را بلل دي. د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو او مدني فعالانو نن اعتراضي لاریون وکړ. د امریکا د متحده ایالاتو یو لوړ رتبه ډیپلوماټیک پلاوی په پاکستان کې د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي او د ترکیه او امریکا چارواکو موافقه کړې چې په خپلو کې د روان سیاسي کړکېچ د حل لپاره سره وګوري. پوره خبر نو اوري. د امریکا د متحده ایالاتو یو لوړ رتبه ډیپلوماټیک پلاوی په پاکستان کې دی. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو ویان د ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوړ رتبه امریکایي پلاوی به نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري او د افغانستان د شپاړس کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو به خبرې ورسره وکړي. د امریکا د سفارت د چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا اول وار دی چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته او لوړ رتبه امریکایي پلاوی پاکستان ته ځي. د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز چې د افغانستان او نورې جنوبي اسیا لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي د دفتر سرپرستی هم کوي او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د مرکزی او جنوبي اسیا د چارو مشر لیسا کورتیس نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دفتر له مشر تخمینې جنجوا سره شخېدلې دي. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دا پلاوی به چې د امریکا د دفاع وزارت د آسیا او پاسیفیک چارو مرستیال وزیر ډیوید هالوی پکې شامل دی، د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره هم ګوري. په دې اړه نور جزئیات په نور خبرونه کې درته وړاندې کړو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي له سیاسي او پوجي ستونزو د وټلو یو اساسي لار د لوی جرګې را بلل دي. ښاغلی کرزی نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل لوی جرګه د افغانانو یو پخوانی دود دی او باور یې څرګند کړ چې د لوی جرګې پریکړې د ستونزو له حل سره مرسته کولای شي.
ما این صلاحیت را دارم که روزی اگر بخوایم ولی باعث که شهروند افغانستان پیشنهاد کرده میتونم واسه تجربه
دی وای ز لوی د لوی جرګې در اغشتلو صلاحیت نلرم خود افغانستان دی وګړي په توګه پیشنهاد کوم ز چې ما چې څوار لسکاله دلته حکومت کړی د هغه تجربه پر اساس د افغانستان حکومت ته د مشوره ورکولای سم چې لوی جرګه را وبولي. شاغلی کرزی ویل په مهمو مسلو کې لول سم مشوره اخیستل بمرسته وکړي او په جګړه کې د وسلو په جرګه کې د وسلو طالبانو د ګډون یادونه هم کړی ده. او د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو او مدني فعالانو نن په کابل کې یو اعتراضي لاریون وکړ. هغوی له مرکزي حکومت غوښتنه کوله چې له وسلوالو طالبانو دي د دغې سیمې د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات وکړي.
ولې کوهستانات نن د دشمن په لاس کې دی؟ کوهستانات ولې هغه د افغانستان یو بخش نه دی؟ آیا هلته د افغانستان وګړي ژوند نه کوي؟ نو د مرکزی حکومت څخه دا خواهش لرو چې هر څه ژرتر باید د کوهستاناتو ولسوالۍ برته ونیسي او عملیات ترسره کړي.
د سرپل کوهستانات ولسوالۍ تقریبا دوه کاله مخکې وسلوالو طالبانو ونیوله او لا هم واکمن یور باندې لري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیرین نن ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې وخت کې به د کوهستاناتو ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شي. د ترکیه او امریکا چارواکو موافقه وکړه چې په خپلو کې د روان سیاسي کړکېچ د حل لپاره سره وګوري. د ترکیه د صدر اعظم مرستیال باقر بوستاغ نن وویل چې دا پریکړه د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټانو ترمنځ د مثبتو خبرو په پایله کې شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکا د سفارت د دوو کارکونکو د توقیف له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال ویلي چې د ټیلرسن او چاوش اوغلو خبرې ډېرې مثبتې وي او د دواړو خواوو استازو پریکړه کړې چې د ستونزې د حل لپاره سره وګوري. په یونان کې چارواکو د تاجکستان د اسلامي رنسانس حزب یو مهم مشر نیولی دی. په تاجکستان کې د اسلامي رنسانس حزب پر فعالیت بندیز دی. د دې ګوند مطبوعاتو یو مسول نن ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي رنسانس حزب د سیاسي شورا غړی شانایمی کریم چې د مرزا رحیم کوزوف په نوم هم پیژندل کیږي د تیرې دوشنبې په ورځ د یونان د پلازمینی آتن په هوایی ډګر کې نیول سوی دی. شانایمی کریم د پولند د پلازمینی وارسا څخه چې د اروپا د امنیت او همکاری سازمان غونډه وپکې د تهران پر لور روان و چې د یونان هوایی ډګر ته له رسېدو سره سم پولیسو نیولی دی. او د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو کمیټه وایي چې هغه زرګونه اعلانونه به چې پر فیسبوک خپره سوي وو او ادعا کیږي چې په روسیه کې یو شمېر سرچینو اخیستي او تیر کال یې د جمهوري ریاست پر انتخاباتو د اغیز لپاره کارولي له ولس سره شریک کړي. د استازو مجلس غړو مایک کونوي او ادم سخیف پرون د فیسبوک عملیاتي مشر شیرل ساندبرګ سره تر کتنې وروسته وویل چې هغه اعلانونه به خپاره سي، خو کانوي وویل داسې نه ګڼي چې اعلانونه به د نومبر د میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې چې د فیسبوک مسؤولان د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې پر امکان د کانګرس غونډې ته معلومات ورکوي خپاره کړي. د کانوي په وینا د شیرل ساندبرګ د استخباراتو کمیټې غونډې ته چې د بندو دروازو شاته وسوه ډاډ ورکړ چې امریکایان به د هغې پروپاګندې په اړه چې شایي معلومات نه لري خبر سي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل، تفصیلي په ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمروایی افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم په وړاندې مبارزه کې بریالي وو، خو د فساد، بې عدالتۍ او بشري حقونو د نقص په وړاندې مبارزه کې حکومت تر اوسه کامیاب شوی نه دی.
همونطوره که در برابر تروریزم با شهامت و قهرمانی جنگیدیم، از ما میخواهند که به این شکل در برابر فساد
پرده سربیره مو د پوخانی ولسمشر حامد کرزی له هغه څرګندونو هم خبرو چې وایي د وسنیو ستونزو هواره د یوې لوی جرګې په رابللو کې ګوري.
لوی جرګه یک انانی ملي کشور موست، یک انانی تاریخی کشور موست.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شانګهای سازمان د تماس ټلې د غونډې ګډونوالو په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ اعلان کړی دی. که وختو د افغانستان په اړه به نور رپورټونه ملرو. په بامیان کې د لومړي ځل لپاره د فلم یو فیستیوال جوړ شوی په اړه یې رپورټ لرو. او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې جرمني وایي ایران اوس هم د توغندیو د جوړولو لپاره وسایل پیری. د خپرونې په دوهم نمایي کې ازادي او د ازادي راډیو د ماشومانو لپاره د بشري حقوقو پروګرام اوریدلی شئ او کور کلم مه هیروئ. دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان ځواکونه د نړیوالې ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې کامیاب، خو د فساد، ظلم، بې عدالتۍ، چور چپاول او د بشري حقونو د نقص په وړاندې مبارزه کې تر اوسه نه دي کامیاب شوي. محمد حنیف اتمر چې د کورنیو چارو په وزارت کې د یو سیمینار د پای په مراسمو کې خبرې کولې ویل که امنیتي بنسټونه د فساد له منځه وړلو کې ناکامیږي، نو دا مسله د افغان ولس د ناکامۍ معنا لري. د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي معین بیا وایي د تجهیزاتو د کمبود له کبله دوی مجبور شوي چې ان ډي ډي آر شوي وسلو ته مخه کړي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای نړیوال ټولنې له افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره دوه شرطونه مطرح کړي چې یوې پوره او بلې لا نه دی پوره شوی. محمد حنیف اتمر چې د پنځشنبه په ورځ په کورنیو چارو وزارت کې د یو سیمینار د پای په مراسمو کې خبرې کولې وویل افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې بریالي دي، خو د فساد، ظلم، بې عدالتۍ، چور چپاول او د بشري حقونو د نقص د مخنیوي په برخه کې لا نه دي بریالي شوي.
شرط اول را که ما پورا کردیم و اینا فیصله کردند که درست
دی وی لمړی شرط چی پورا کړی مو دی او دوی هم ومنه را سره ودرید او را سره ودریدل هغه د جګړې په میدانونو کې ستاسو شهامت او میړانه و. دویم شرط نړیوالی لري او ملت لري خلک لمونږ څخه کامیابی غواړي. مونږ دغه شرط پورا کولو لپاره په سم لار روان یو خو تر اوسه کامیاب شوی نو یو پاغه شکل چې د تروریزم پر وړاندې درېدلې یو لمونږ غواړي چې د فساد ظلم چور چپاول او د بشري حقوقو د نقص په مقابل کې هم په همدې شهامت ودرېږو. خاغلی اتمر همدار از ویل چې په امنیتي بنسټونو کې د نورو برخو ترڅنګ لا هم د کشف او استخباراتو په برخه کې ګڼېستون زی موجود دي. د نوموړي په خبره جګړه د اطلاعاتو د ضروری ده چې په دغه جګړه کې د بریا لپاره د استخباراتو او کشف ظرفیت او قابلیت لوړ شي. د پخوا په پرتله په افغانستان کې د تروریستانو زیاتېدل، د تجهیزاتو کمبود، د محاربوي ظرفیت ټیټوالی، په وخت امنیتي ځواکونو ته نه رسېدنه، په چارو کې نه شفافیت د خاغلی اتمر په خبره په امنیتي بنسټونو کې له لویو ستونزو څخه دي. که څه هم نوموړی ډاډ ورکوي ویچ نړی باد تروریزم تر ختمېدو او یا هم په خپل پخو د افغان ځوکونو تر درېدلو افغانان یوازې پرې نګدي، خو یې امنیتي ځوکونه هم خپل مسؤلیتونه لري. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي وو چې د کورنیو چارو وزارت په حکومت کې د فساد د زړه حیثیت لري، خو په دې برخه کې د جدي پلانونو د عملي کولو خبره هم کړې وه. د کورنیو چارو وزارت ارشد موین مراد علي مراد بیا وایي افغان ځواکونه په میړانه جنګیږي خو د تجهیزاتو له جدي کمبود سره مخامخ دي. د ښاغلي مراد په خبره که څه هم اوسني پولیس له پخوا سره ډېر فرق لري، خو د تجهیزاتو د کمبود له کبله ان دوی اړ شوي چې DDR شوي وسلو ته مخه کړي.
مشکلات ها از لحاظ تجهیزات
دی وی د تجهیزات په برخه کې په کافی اندازه مشکلات موجود دي. ان تر دې چې اوس مونږ اړ یو څو هغه وسلو ته چې د ملي اردو لوري د DDR پروسې په نتیجه کې راټولې شوې مخه کړو. له دې ټولو سره سره د امنیتي چارو کارپو یوسف امین زازای به وی په امنیتي بنسټونو کې فساد په خبرو نه بلکې د جدي سیاسي را دي په موجودیت کې لمینځت لای شي. نو موړي لا ازادي رډیو سره په خبرو کې ویل په امنیتي بنسټونو کې فساد او بی عدالتي نه یوازې د دغه ځواکونو باور ته زیان رسولی بلکې په امنیتي وضعیت هم بد اغېز کړی. محمد حدیث پردیس، ازادي رډیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای افغان ځواکونه د نړیوال تروریزم په وړاندې مبارزه کې کامیاب، خو د فساد او بی عدالتۍ په وړاندې مبارزه کې تر اوسه دوی نه دي کامیاب شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پوخانی افغان ولسمشر حامد کرزی نن په کابل کې د څرګندونو پر مهال په افغانستان کې د وسنیو ستونزو د هواري لپاره د لوی جرګې پر جوړېدلو ټینګار وکړ. د همدارنګ هغه څرګندونې هم چیلنج کړې چې وایي په افغانستان کې د مهال شاوخوا شل ترهګرې ډلې فعال دي. په دې اړه پام وکړئ د سباون کاکل رپورټ.
پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي چې سولې او امنیت ته د رسیدلو لپاره اړینه ده چې لوی دودیزه جرګه راوبلل شي. ښاغلی کرزی چې د پنځم به پورس په یو خبری کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې دغه غوښتنه د یو لیک للارې د حکومت له مشرانو هم کړې ده. نوموړي ټینګار وکړ چې د طالبانو په ګډون ټول وګړي باید په یاد جرګه کې ګډون وکړي او د روانو ستونزو د هواري په اړه خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې اجازه باید ورنکړل شي چې افغانستان د نړۍ د قدرتونو د زور ازمایلو او مقابلې په میدان بدل شي او په دې جرګه کې باید پریکړه وشي چې کومه لاره وټاکل شي. دی وایي زه صلاحیت نه لرم چې لویه دودیزه جرګه راوغواړم، خو د یو افغان په توګه وړاندیز کولی شم او هغه تجربه چې ما په تیرو 14 کلونو کې ترلاسه کړې دا کار د دولت او افغانستان په خیر بولم چې دا کار د ملي اجماع لپاره ډیر مهم او برخلیک ټاکونکی دی چې موږ سره مخ یو. د افغان ملت څخه دې مشوره واخیستل شي. په همدې ډول مې له طالبانو غوښتل دي چې راشي او همکاري وکړي او په دې جرګه کې برخه واخلي. شغلی کرزی زیاده کړه طالبان د افغانستان د خلکو جز دی او اعمال یې تروریستي دي. د ویل له وسلوال طالبانو یې د یوه لیک له لارې غوښتي دي څو د سولې خبرو اترو ته حاضر شي. نوموړی وایي افغانان غواړي له امریکا، ګاونډیانو او نورو قدرتونو سره دوستي ولري، خو اجازه نه ورکوي چې خاوره یې د نورو هیوادونو پر ضد استعمال شي. پخوانی ولسمشر همداشان ویل د سولې په برخه کې د پاکستان رول حیاتي دی، خو په خبره پاکستان په دې برخه کې په صادقانه ډول رفتار نه دی کړی او له پاکستانه یې غوښتل چې له دې وروسته افغانستان ته د دوستۍ لاس ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي هر نظر چې د افغانستان د سولې او ثبات په ګټه وي دوی یې هر کله یې کوي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پنځم به پورز ازادي راډیو ته ویل
دیدگاه رئیس جمهور
پیشین دی وای د پخوانی ولسمشر نظر دی افغان وګړي په توګه مشتد احترام ورده او هر نظر چې مثبت او رغون کوي او په افغانستان کې د سولې پر اوصول کې مرسته وکړي موږ د هغه نظر ته شرغ لاست وایو. د افغانستان د معاصر تاریخ په بیلا بیلو مرحلو کې لوی دودیزه جرګه راغورتل شوی او قانوني ځای هم خپل کړی. لوی جرګه د افغانستان په قانون کې هم د یو ځانګړي میکانیزم لاره رسمیت پیدا کړی خو نو شکلونه هم رایج دي چې یو دودیزه لوی جرګه ده. سباون کاکړ ازادي رادیو کابل.
په کابل کې د ازادي رادیو بل خبر یال یوسف خان زدران د حقوقي چارو له کارپو سمر سیرت نه پښتنه کړې ده چې پوخانه ولسمشر حامد کرزی ولی په داسې مهال د لوی جرګې پر راغښتو ټینګار کوي. خغله سیرت وای
وګوري دلته د کرزی بازي شخصي مصلحتونه دي شخصي ګټې دي. زه فکر کوم چې د جمدا غلار نه د حکومت د توادار کې چې په اساسي قانون کې د لوی جرګې د لارې ستادلات را ولې خپل ځان د قدرت ته ورسي. د دې موضوعاتو کرزی ځکه د موضوعاتو لمن وهي تر څو پورې کم رسوخ او کم قدرت څه دی په افغانستان د فیلی ټولنه کې لري حتی جنگ سالاران او نور قومي مشرانو سره خپل پلویان لري. د همدغې لارې نه کولی شي یوازینی شی چې لویه جرګه را غواړي ځکه موږ د اساسي قانون تعدیل لپاره یوازینۍ لویه جرګه لرو چې قانون کې تعدیل راوستی شي. د دوه کلنې دورې نه وروسته وبخې د دوه دورونو وروسته کرزی بیا نشي کولی د قانون په اساس باندې بیا قدرت ته ورسیږي. مګر دغې لارې نه دی چې اوس یو څه موضوعات یو څه قدرت او صلاحیت ترلاسه کړي او د دې تصمیم زما پان لري چې په اساسي قانون کې تعدیلات راولي تر څو ځان لپاره د لارې هواري د قدرت په ګډه باندې دی.
او سیرت سپتا سو د قانوني موضوعات سره تر ډیره آشنا یې په دې برخه کې کار کوي په حقوقي او قانوني لحاظ. آیا کرزی د غوښتنه مطرح کول شي چې دلته یو نظام موجود وي هغه د بهرنیو هیوادونو سره بیلا بیل ستراتیژیک او دوه اړخیز تړونونه ولري اما د دې ټولو سره د داسې وی جرګي غوښتونکي شي؟
وګوري په قانوني لحاظ په حقوقي لحاظ باندې کرزی منه افغانستان د تبې خپل هغه د عامه مصلحت او نو ملي ګټو په نظر کې نیولو سره خپل یو نظر څرګندول شي. مګر په دې موضوعاتو مکلفیت نه لري. نو دا موضوعات د دې د لارې حتما باید دا باندې حتمی تطبیق شي او دې نظر دې حتمی ومنل شي نه په چا باندې خپل عمل خو من هیڅ عادي افغان من هیڅ په خوانی رئیس جمهور د تجربه نه فیل حکومت او فیل نظام استفاده کولی شي خو هغه تجربه شي هغه د ملت په ګټي ملي کې خوندي او د افغانستان هغه ټول ارزي تمامیت او نور مس د نور نړۍ سره موږ روابط لرو د ټول پکې خوندي. خو که چیرته په دې باندې دا وسنه کم هم پویږي چې کرزی د ځان د پاره او څوغتل غوړي نو بیا په دې باندې مکلف نه دی. دا نظام چې دا خبره دی ومن یو کرزی هم په ټول موضوعاتو کې مداخله وکړي. کرزی حکومت نه د فیلن د پاره او باندې نه سره دوه من هستي او مشاور کولای شي مشورې ورکړي وي من مشروط پدې شي دا مشورې د دې شخصي ګټ نه بلکې ملي ګټ راون غړي.
اما دا ډول مشورې او وخت نه وخت په حکومت انتقادونه او یادوي ته داسې مشورې ورکول چې د خلکو ذهنیت یو بل لوري ته بيول شي تاسو په نظر باندې په دې وخت کې ګټ لري کړه
ګوري د فعلی شرایطو کې خو کده سي نظریات مونږه من هیڅ په خواني رئیس جمهور د کرزی د جبنه علي کرزی د خلین افغانستان یا د افغانستان وایوري سره دې چې تقریبا اتیا فیصد یا 15 خلک بسواده دي. فکر کوم دا په نظام منفی تاثیرات لیدل ته موږ رنگ رنگ مخالفین داخل د حکومت کبیرون د حکومت د همدغه خلک سره استفاده کوي بټ ګډ اخلي او د حکومت په خلاف باندې پاتېږي. نو کړی ته لازمه ده چې بیا هم تکرار نه مچا ترت باندې نظر ونیسي چې د افغانستان مصلحت پکې خوندي.
سمر سیرت د حقوقي چارو کارپو چې د پوخانی افغان ولسمشر حامد کرزی د نننیو خبرو پاړی نظر سرګنده زموږ غلا ساده راړي ووري.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د امریکایي ډیپلوماټانو یو لوړ پوړی هیئت اسلام آباد ته تللی څو په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې د ختمېدو پر لارو چارو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د لومړی امریکایي لوړ پوړی هیئت چې پاکستان ته سفر کوي. فریبا ظاهر په سټډیو کې دا ودی نور جزئیات لري.
د جنوبی او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي سرپرست استازي هم د پدې پلاوي کې شامل ده. په پاکستان کې د امریکا د سفارت یو ویان مشال رادیو ته ویلي چې الیس ویلز او د جنوبی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د ملي امنیت شورا یو مشر الیزا کورټیس نن په اسلام آباد کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت له وزیر تامینې جنجوا سره ولیدل. بلخوا د پلاوي چې د اسیا او پاسیفیک په امنیتي چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ډیوډ هیلوی هم پکې شامل دی. په پام کې لري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه اسف سره وګوري. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت یو ویان مشال رادیو ته دا هم ویلي وو چې ویلز او کورټیس په د افغانستان د شپږ کلنې جګړې د ختمېدو په حال لاره کې د پاکستان پر رول بحث وکړي. کله چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي د اګست پر 28 نیټه اعلان کړه، ویلي وو چې پر ګاونډي پاکستان به فشارونه لا ډېر کړي څو افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د تروریستانو پناه ځایونه له منځه یوسي. خو ښاغلی ټرمپ په ځانګړي ډول نه ویلي چې څه ډول اقدام به وکړي. خو خبري اژانسونو ویلي په دغو اقداماتو کې چې بحث ور باندې سوی دا هم شامل دي چې امریکا به د هغه متحد هیواد په توګه چې د ناټو غړی نه دی د پاکستان موقف راکم کړي. ظاهرا د ولسمشر ټرمپ د دغو څرګندونو په خبرګون کې پاکستان د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتي وو چې د اگست پر 28 نیټه اسلام آباد ته د الیس ویلز سفر وځنډوي. که څه هم پاکستان دا نه ویلي چې د نوموړي د سفر ځنډول د ولسمشر ټرمپ له څرګندونو سره تړاو لري، خو اسلام آباد د ولسمشر ټرمپ پر دغه خبره سخت انتقاد کړی وو. په پاکستان کې د امریکا سفارت وایي د پاکستان د حکومت په غوښتنه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال الیس ویلز سفر تر یو دوه اړخیز مناسب وخت پورې ځنډول شوی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه اسف د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې امریکا ته سفر وکړ او د اکتوبر پر 4مه یې له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره خبرې وکړې. راپورونه وایي ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران ریکس ټیلرسن او جی ماتیس په راتلونکو اونیو کې پاکستان ته سفر وکړي.
ډیر مننه فریبا. ظاهر و چې د پاکستان تایید امریکایي هیئت د سفر په اړه رپورټ وړاندې کوو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شانګهای سازمان د تماس ډلې د غونډې ګډونوالو په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب ملاتړ اعلان کړی. د دې وزارت وایي شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې اکثره هیوادونو د افغانستان د ځینو نورو وړاندیزونو په اړه هم ښې نښې ښودلې او منلې دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د شانګهای همکاریو په سازمان کې د تماس ډلې ډېر هیوادونو د افغانستان د بشپړ غړیتوب ترڅنګ د دغه هیواد 15 وړو غوښتنو سره موافقه کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی لازادي رادیو سره په خبرو کې له دې بیان سره ټینګار وکړ چې د سیمې ډېرو هیوادونو موافقه کړې ترڅو د افغان دولت پر ضد د وسله والو مخالفینو پر وړاندې به له خپل نفوذ څخه استفاده کوي. خو هغه څه چې ډېر مهم دي هغه د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب لپاره د تماس د ډلې د ملاتړ خپلول دي. دا چې افغانستان به کله د غړیتوب ترلاسه کړی شي د بهرنیو چارو وزارت ویان دی پاړه وایي.
البته ارتباط میگیره به تای مراحل
دی وایي. دا په دې پورې اړه لري چې د بشپړ غړیتوب ترلاسه کولو لپاره د افغانستان غوښتنه څه وخت هغه پړاوونه پوره کوي، خو د دغې پروسې د چټکتیا لپاره ټولو ګډون کوونکو هیوادونو د افغانستان د غوښتنې ملاتړ وکړ.
اعلام حمایت او همکاري کړه.
ښاغلی مستغنی وایي د افغانستان په اړه د تماس ډلې د راتلونکي غونډې رهبري افغانستان ته ورکول او په همدې ډول له دغه هیواد سره د اقتصادي اړیکو پراخول نور هغه څه دي چې د تماس د غونډې ګډونوالو له افغانستان سره منلې دي. د شانګهای د همکاري سازمان په 2020 کال کې د امنیتي همکاریو په هدف د شپږو هیوادونو روسیې، چین، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان لخوا رامنځته شو. هندوستان او پاکستان هم سږ کال د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، خو افغانستان پکې تر اوسه د ناظر غړي په توګه برخه اخلي. افغانستان ته د بشپړ غړیتوب لپاره د ملاتړ موضوع داسې وخت مطرح کیږي چې د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهانو په نظر د افغانستان بشپړ غړیتوب د دغه هیواد د امنیت او اقتصاد لپاره خورا ګټور دی. لډلې موسی جعفری ازادي راډیو ته وویل د شانګهای اهمیت بسیار فوق العاده دی. د شانګهای سازمان کې د افغانستان غړیتوب فوق العاده اهمیت او ارزښت لري. لدی اړخه چې چین او روسیا په راس کې قرار لري او ډیر وګړي تر پخو لاندې راوستل دي. هغه سې چې ولسمشر خپل بهرنی سیاست په 15 برخو ویشل او یو برخه د سیمې هیوادونه دي، نو ځکه دا سازمان کول شي په دې برخه کې خرو لاته او د افغانستان موضوعات وڅاري. د جعفری پوینا د شانګهای د همکاري سازمان غړي هیوادونه چې په سیمه کې ځانګړی اغیز لري کولی شي د افغانستان د سولې او امنیت په برخه کې اغیزناک رول ولوبوي.
تا تاسو مخه کلا ساده راډیو نو ورځ مخ پرونی هر ورځ د سهار له و بجو نه د مخم تر و بجو پوری په منځنۍ صفه دول شپږ نوی اوریدل شي. جرمني وای ایران اوس هم د توغندیو جوړول لپاره وسایل پیری. د بی اف وی په نوم د جرمني ځای استخباراتي ادارې د دې هیواد شرکتونو ته په دغه سند کې خبرداری ورکړی چې پر ایران د ځینو ټکنالوژۍ او پلورل اوس هم غیر قانوني دي. په دې اړه پاموکۍ د ملالۍ بشیر نه تفصیل ده.
د جرمني استخباراتي ادارې د دغه هیواد شرکتونو ته خبرداری ورکړی چې ایران اوس هم هڅې کوي داسې توکي وپیری چې د توغندیو او راکټ د ټکنالوژۍ پروګرام لپاره یې وکاروي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړی او وایي دوی په دې اړه د استخباراتي ادارې سند لیدلی دی. د بی اف وی په نوم د جرمني ځایي استخباراتي ادارې د دغه هیواد شرکتونو ته په دغه سند کې خبرداری ورکړی چې پر ایران د ځینو ټکنالوژي پلورل اوس هم غیر قانوني دي، که څه هم له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې پر دغه هیواد لګیدلې ځینې بندیزونه لیرې سوي دي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور له مخې په دغه لیک یا سند کې راغلي دا مهم ټکی دی چې ایران اوس هم د راکټ او توغندیو د ټکنالوژۍ د پروګرام پر مخ وړلو هڅه کوي او د اټومي موافقې له مخې لګیدلې بندیزونه د داسې توکو پر پیرلو اغیز نه لري. سند همداراز زیاتوي چې خبرداری د اوسنیو حالاتو له کبله ورکړل سوی خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابریل په برلین کې خبریالانو ته وویل چې برلین په منځني ختیځ کې د ایران د چلند او د دې هیواد د میزایلو د پروګرام په اړه اندېښنه لري خو ټینګار یې وکړ چې تهران اټومي موافقه پلی کړې ده. ټاکل سوی ده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ روانه اونۍ اعلان وکړي چې آیا ایران د اټومي موافقې سره سم چلند کړی دی که نه، خو ویل کېږي ټرمپ شاید ایران پر وړاندې د یوې نوې ستراتیژي اعلان وکړي. که د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته دې موافقې تصدیق ونه کړي، اروپایي هیوادونه بیا هم غواړي له ایران سره اټومي موافقه پلی پاته سي. د دې موافقې له مخې ایران ژمنه کړې وه چې د بندیزونو د لیرې کېدو په بدل کې به د راتلونکو 15 کلونو لپاره خپل اټومي پروګرام ودروي. د بی اف وی په سند کې راغلی چې د جرمني استخباراتي ادارې په دې اړه تحقیقات کوي چې آیا ایران په جرمني کې ممنوع توکي او معلومات پیری او کڅنګه. دغه ادارې په جون میاشت کې راپور ورکړی و چې ایران د خپل اټومي پروګرام لپاره د توکو پیرلو هڅې ډېرې کمې کړې، خو په دې برخه کې د پرمختیايي پروګرام لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی دی. د دغو هڅو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د جرمني تر ټولو لوی صنعتي ایالت نارت راین ویستفالیا د 2018 کال لپاره خپل استخباراتي راپور د سې شنبې په ورځ خپور کړی دی. راپور وایي چې دغه ایالت 23 ځله داسې پیښې ثبت کړي چې په غیر قانوني توګه مستقیمي یا غیر مستقیمي د توکو تر لاسه کولو هڅې وي، خو په 2015 کال کې دا شمیر 141 و. د راپور له مخې له دغو هڅو څخه ډیری یې د ایران د توغندیو له پروګرام سره تړاو لري، خو نور یې له پاکستان سره هم تړاو لري.
ستاسو له پیغامونو
زه بابا جان شینوارم د لوګر ولایت د پولیالم نقطه سره اړیکه نیولی. زه غواړم چې خدای دې وکړي دغه افغانستان کې دغه بیګناه مرګونه او دغه بیګناه یې د خدای نورې مت وکړي او دغه افغانستان کې د خدای زموږ سوله او ثبات راولي چې خپل ژوند او زندګي وکړو او خپل مکتبونه او خپل درسونه لاړ شو. الله دې زموږ وطن کې سوله او امن راولي او دغه د خدای ملک نه وکی کا او بس نورم وخت نه نیسم.
بلی السلام علیکم گرانی ما د کندهار جړی ولسوالی د سنځری د کلی سره زما د ډاکټر عبدالله او اشرف غنی سره دا خوښ دی چې پار بچیان کې دا کشران الکوانی که په نور پولیس کې دی دی زیات رجر او باسي د دې سړي ناوړه ګټه اخر کیږي په نشو اخر کیږي نور ناوړه کارونه سخت کیږي.
دوستانو ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وو چې وام اوریده. په بامیان کې د لومړي ځل لپاره د فلم یو فیستیوال جوړ شو. په دې فیستیوال کې د بامیان د فلم د اکاډمۍ فارغینو خپل جوړ کړي فلمونه نندارې ته وړاندې کړل او هڅه یې دا وه چې د خپلې سیمې کلتور او دودونه نړۍ ته وښيي. ملالۍ بشیر په اړه رپورټ لري.
په بامیان کې د لومړي ځل لپاره د فلم فستیوال جوړ شو. په دې یو ورځنی فستیوال کې واړه فلمونه نندارې ته وړاندې شول. په بامیان کې 13 ځوانانو د دې ولایت د فلم اکاډمۍ څخه خپل زده کړې بشپړې کړې او د زده کړو پر مهال یې خپل جوړ کړي فلمونه په دغه فستیوال کې لیدونکو ته وړاندې کړل. د بامیان د فلم اکاډمۍ مسؤل رحمان عالمی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ما خیلی خوش هستم و تبریک میگم برای
ډیر خوشاله یم او هنری ټولنې په ځانګړي توګه د افغانستان د سینما ټولنې ته مبارکي وایم چې د بامیان د فلم لومړی فستیوال نن افتتاح شو او هرکلی ډیر د خوښۍ وړ ما فکر نه کوم چې دومره خلک به د دې فستیوال هرکلی وکړي خو لکه څنګه چې په دې سالون کې تاسو ګورئ ډیر خلک ولاړ دي
په دې فستیوال کې شپږ دېرش فلمونه نندارې ته وړاندې شول چې په پای کې داورانو درې غوره فلمونه انتخاب کړل په دې فستیوال کې د عاقله فرهمند فلم لومړی مقام ترلاسه کړ د دې فلم نوم پیغله مور و همداسې د دمبوره په نوم د حفیظ الله اختیارزاده دوهم او د آسماني کتاب په نوم د حلیمه کریمي فلم دریم مقام ترلاسه کړ په دې فستیوال کې لومړی مقام ترلاسه کوونکی عاقله فرهمند په دې اړه داسې وایي
ارزیم یګنه ارزیم مې کې سینما در بامیان پیشرفت
سما یو ځنې هله دا چې په بامیان کې سینما پرمختګ وکړي او موږ وکړای سو د فلم لاله د بامیان فرهنګ کلچر او ستونزې بیان کړو رسنی ذکرو او تر ټولو یې ورسوو
د بامیان ځای چارواکي وایي هڅه کوي په دغه ولایت کې د سینما برخه پراخه کړي چې وکړای سي نړۍ ته بامیان شماري فکري
دوستانو په بامیانو کې د فلم د یو ځایي فستیوال په اړه مو رپورت اوریده اوس هم وخت دوه بجې شوې او بخې وخت څلور نیمې بجې شوې ور بیا په مو کې په افغانستان سیمه او نړۍ کې د مهمو پیښو سرټکو ته
د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار وایي چې د نړیوالې ټولنې دا شرط چې د ظلم او فساد پر ضد مبارزه د غلا او د بشري حقونو څخه د سرغړونې مخنیوی باید وسي تر اوسه نه دی پوره سوی اتمر وویل نړیوالې ټولنې د افغانستان د امنیتي ځواک سره د مرستو د دوام لپاره مشروط تعهد کړی دی د امریکا د متحدو ایالاتو یو لوړ رتبه ډیپلوماټیک پلاوی پاکستان ته تللی د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز چې د افغانستان او نورې جنوبي اسیا لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي استازي د دفتر سرپرست هم ده او د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د مرکزی او جنوبي اسیا د چارو مشر لیزا کورتیس نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دفتر له مشر تهمینه جنجوا سره کتلی او وروسته به د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره هم وګوري په یونان کې چارواکو د تاجکستان د اسلامي رنسانس یا نهضت ګوند یو مهم مشر نیولی دی په تاجکستان کې د دغه ګوند پر فعالیت بندیز دی د دې ګوند د مطبوعاتو یو مسول ویلي چې د دغه حزب د سیاسي شورا غړی شاه نعیمی کریم د تیرې دوشنبه په ورځ د اتن په هوایي ډګر کې نیول سوی د یونانی چارواکو ویلي چې هغه د نړیوالو پولیسو یا انټرپول د غوښتنې پر اساس نیول سوی دی او د ترکیه او امریکا چارواکو موافقه کړې چې په خپلو کې د روان سیاسي کړکېچ ته حل لپاره سره وګوري د ترکیه د صدر اعظم مرستیال باقر بوزدق نن وویل چې دا پریکړه د دواړو هیوادونو د ډیپلوماتانو ترمنځ د مثبتو خبرو په پایله کې وشوه
دوستانو فرشته جلال زی وچی د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی درواورول مننه ترې کو سم په مکړې څو سپورتي خبرونه ده
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ د سیالیو په لومړي سیمی فاینل کې نن شاهین اسمایي او سیمر غلبرز یو لبل سره مخ کیږي د دې ترڅنګ دویم پړاو ته لار موندن کې دوه نور لوبډلې میوند اتلان د سپین غربازانو پر وړاندې سبا د لوبي میدان ته کوزيږي د ورستیو دغو سیالیو ګټونکو لوبډلې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو شپږم سیزن ورستی پړاو ته لار پیدا کوي تیر کال د دې سیالیو اتل ولی د شاهین اسمایي لوبډلې ګټلې و په کابل کې د کرکټ د روزنی یو معیاري اکیډمي پرانستل شو دا اکیډمي چې د نثار احمد صافی په شخصي لګښت جوړ شوی یو لوغو شخصي اکیډمیو څخه د چد خاغلی صافی په باور د امکاناتو او ظرفیت لکه بل بساري ده دا شخصي اکیډمي چې د احمد شاه بابا په مینه کې مخیت لري په دریو وختونو کې د شاوخوا زر او لوبغاړو د زایدو ظرفیت لري نثار احمد صافی د پنځم به پورس ازادي رادیو ته ویل اراده لري چې د اکیډمي ترڅنګ د کرکټ یو معیاري لوبغاله هم جوړ کړي فیفا یا د فوټبال نړیوالې ادارې د پاکستان د فوټبال فدراسیون غړیتوب وزنداوه. فیفا د چهارشنبه په ورځ د وی اعلان په خبرولو سره ویلي دوی دا پریکړه لدی عمل کړی چې د پاکستان د فوټبال فدراسیون کې ګڼې نورې ادارې لاسوهنه کوي. د دې پریکړې سره د پاکستان د فوټبال فدراسیون ټول حقونه اخیستل کیږي، تر څنګ نه د فدراسیون او نه هم د فدراسیون اړوند کلوبونو کوم لوبغاړي په سیالیو کې ګډون کولای شي. فیفا ټینګار کړی چې د پاکستان غړیتوب هغه وخت په ځای کیږي تر څو د فوټبال فدراسیون په بشپړ ډول خپلواک شي.
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل. وسم مخکې لدین چې کور کلی او د ماشومان د حقونو په اړه ځنګړې پروګرام درته وړاندې کو، د خبرونه ورسته ریپورت راغلو. د ترکیه او امریکا چارواکو موافقه کړې چې دواړو هیوادونو استازي له یو بل سره وګوري او د دوی ترمنځ پر روسي راپورته شوی کړکیچ د هواري کار وکړي. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات دروړي. ورپسې کور کلی او همدارنګه د ماشومان د حقونو ځنګړې پروګرام لا یاد مباسي.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پر ټلیفون له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره شاوخوا 40 دقیقې داسې مهال خبرې کړې چې په څو لسیزو کې د ناټو د دغو دوو غړو ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت خړ پړې سوې دي. په دې خبرو کې سربیر پر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې د امریکا د قونسلګری د کارکونکو پر نیول کېدو اندېښنه ښودلې، د ترکیه له حکومت یې غوښتي چې پر دغو کارکونکو د لګول سوي تورونو په اړه کره شواهد وړاندې کړي. په استنبول کې د امریکا د قونسلګری دوه ترک کارکونکي څو ورځې مخکې د جاسوسۍ په تور ونیول سول چې متحده ایالاتونو په عکس العمل کې د ترکیه اتباعو ته د ویزې ورکولو ډیری خدمات محدود کړل. ترکیه هم په متحده ایالاتونو کې د ویزې په نه صدرولو سره ورته اقدام کړی دی. بلخوا په ترکیه کې د امریکا سفیر جان باس ویلي چې ترکیه چارواکو توضیحات نه دي ورکړي چې دغه کسان ولې نیولې دي. ترکیه چارواکي وایي د امریکا د قونسلګری کارکونکو د اکتوبر پر 4مه د ترکیه له تبعید شوي مذهبي مشر فتح الله ګولن سره د اړیکو په تور په استنبول کې نیول سوي دي. پر فتح الله ګولن تور پورې دی چې د 2014 میلادي کال ناکامه کودتا یې طرحه کړې وه، هغه تور چې ګولن په وار وار رد کړی ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په دغه بحران کې د امریکا متحده ایالات ګرم بولی او ویلې دي چې نور جان باس په ترکیه کې د امریکا د سفیر په توګه نه پیژني. ټاکل شوی ښاغلی باس د رواني اونۍ په پای کې له دغه دندې لري او په افغانستان کې نوې دنده پیل کړي. بلخوا د ترکیه رسنیو ویلي په دغه مکالمې کې د ترکیه چارواکو توندې څرګندونې تر پخوا نرمې سوي دي او د سازش دریزې غوره کړې دي. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم په انقره کې وویل دوی هیله مند دي چې په لنډ وخت کې د دواړو متحدینو اړیکې بیرته عادي حالت ته راوګرځي. اغه همدارس ویلی په اوس وخت کې چې نړیوال او سیمهیز کړکیچونه په زیاتې دوی دوی نه غوړي منطق شاته کړی. د حقیقت مرستيال صدر اعظم محمد سیمسیک بیا له واشنگټن څخه د کتنې پر مهال ویلی چې ترکیه د امریکا د کارکونکو ساتندوی ده او یو لاس نور نه غوړي چې د غلنجا دوام وکړي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس هم ویلی د غلنجې د ترکیه له وسلوالو ځواکونو سره د امریکا پر پوځي اړیکو اغیز نه دی کړی.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو اوردونکو سلامونه مې ومني.
چراغ لوش دا دروازې خلې ته نه نوته پاویلې کې دروازه خلاصه وه، برقونه هم نه وو، تپه تیاره وه، دا څه چې وو نه وو خلا شوي وو.
د تاسو په نظر څه باید وشي چې خپل مال او شته له غلو څخه وساتو؟ نن همدا موضوع څیرو له ازادي راډیو سره وسی. درنو دوستانو، په ما خبرو کې موږ وایو چې له وروستي افسوس نه لومړنی احتیاط ډیر خوي. معمولا هغه کورونو ته اغله ورځي چې د کورنۍ غړي د خپل شتو په مقابل کې بې پرواوي. خو داسې هم شوي چې له پوره احتیاط سره سره بیا هم په کور اغله ور برابر شوي، ټول قیمتي شیان له ځان سره وړي. په وروسته پاتې ټولنو کې اغلا کول نوې او د حیرانتیا وړ خبره نه ده. له دوکانونو بازارونو نیولې بیا تر کلیو او کورونو پورې غټې او وړې اغلاوي کیږي. نو ځکه ویلی شو چې له کورونو څخه اغلا په خانه جرمي عمل دی. کلی به خو د دغو اغلاوو په دوام کې د غلو چالاکي زور او د حکومت نه پاملرنه لوی لامل ګڼلی شو. نو لبلی خو د کورنۍ بیتیاتی او لغپل شتو سر صد هیڅ لن هم غټ لامل دی چې کورونو ته وخت نه وخت اغله ورځي مال پیسې او سر ضرور نه وړي په پایل کې په دې اکله د څوتنو خبري اورو
د کور څنګه کې د منګم سایو د غوی د لور کوژده و دوی کابل ته راغلی ول یو پلار په کور کې وو او یو هم د غزوی وو د ته خو د غلط معلومه چې پلار په کوم وخت کې کور کې یو کوم وخت کې نه یو نو هغه د نامزاتۍ بکس چې د لور ته کالی را وړي و خو سرګنه یې دایم په یو کوټه کې خیدا اته تر دې چې دغه بکس کلی په بل بکس کې په یو مرتبان کې خو هغه د غیزی نه راخلې د بکس په خلاص کړې په هغه کې د جلې تلاوه پیسې وي خه کالی جديد تکړی ول کوشته کې د کوجی د پر هغه هم تنه خستی او په قران شریف کې $2,000 یې خو د قران شریف په ماینس کې هغه اندزان سره وړي و
سرو لکه روپی خسر کم از کم شپیت تولې ترو د دې خپل د کور لکه یو سپنګیر پلار واجو هغه چرغله ګوري شو به سو کور کې نشته په یو تاخ یو لسه چل نو مونږ په یو تاخ کې وچو ټولار سیمون دی یو دوی بیا تب تلاش کو پولیس خو دې خو هیڅ کم مغه نه کیده بل سره ده ځکه زونګر صورت معلوم چې دغه وخت کې مونږ نه یو خو دې تور شپېقل چالي ولا غلې سو کوم نشي ولا
چراغلوش دا دروازه خلیته نه نو تو پاویلې کې دروازه خلاصه و برقونم نو تپتیاره و دا چچونو خلاصې و حتی تلاګانې بکسونه آیا دې غلطه څنګه معلوم دي چې په کوم بکس کې د خزې پیسې شته نو دا خسي بدبختی دي اوس اکثره اغلاګانې په دغه وخت کې چې ټول پیږي کنه چې دا څوک نشته خو څوک څه پوښو د باندې غل څو بجې په محفل ته تلیم څو بجې بیرته راځم یو شې چې کور ته راوړي په ډېرو مشکلاتو باندې هغه به چې راځي به غوړي کې په مفته کې وري کې نو ولې دا ډېره سخته ده
کسان د خپل شتو پاک له هر ځای او هر چاته کیسې کوي په لوی لاس خپل مال ته د غلو پام اړوي د ننګرهار اوسنکی توریالی وایي چې ځینې میرمنې خپل مال نشي ساتلی پاک له داسې کسانو ته هم وایي چې هغوی د دوی شتمني نشي زغملی بیا نو هماغه وي چې په یو ډول نه په یو ډول یې د ځبرولو هڅې کوي
خزې خپل خوارخندګانو ته ډېرې قصې کوي چې والا میړه مې دوبۍ نه راغی ما ته دا شی راوړو دا شی راوړو کوتۍ راته راوړې دغه کرای راته راوړې ده د خطره چې خپل ځان داسې لکه جیګ ماری فیکه خوارخونده ته دا هم باعث د دې کېږي چې د ده شاعر ورک شي یا مثلا بعض سړي لږ څه لافې وهي دا هم باعث د دې کېږي چې د ده کور ته راشي غلاوې وکړي یا لاره یې ونیسي هغه موټرو نه واخلي که نه که خویندې وي یا ورونه وي باید خپل خوارخندګانو سره که نارینه وي خپل ورونو سره خپل ماحول سره چا ته باید ونوي نو کله چې زوان چې والا ما سره $5,000 دی جیب کې مې دی ما تعقیبی هم فزیکی د لحاظه ما ته یو ضربه راکوي هم اقتصادي د لحاظه هغه جیب کې مې چې هغه نه اخلي یا دا چې مثلا زما په کور اوړي
د کابل اوسنکی امین وایي چې هر څوک کار چلري کله بیا هم ډیر خپلې دي بل چاته کومه ګټه یا تاوان نه رسیږي ښه به دا وي چې خپل هستي او دارایي له ځان سره وساتي که نورو ته پام ایستله نمایش ته کیږدي نو ارومرو به یوه ورځ نه یوه ورځ غلپې واوړي
یو څه دی اغستی یو چاته مخته کې ټول خلک ځان ته راپام کې داغه نه ښه خبره ده چې یو څه دی یو قیمتي دغه دی ستاد خپل شخصي استعمال لپاره دی هغه هر څه کې دی په هغه کم وخت کې چې ستاسو ضرورت دی په هغه په صحیح وخت باندې په هغه خپل موقع او محل باندې استعمال کړه چې وخت نه دی داغه چاته شو کول او چاته خودل بیزه
اوس نو څه کول پکار دی چې پیسې ګاڼې او نور قیمتي شیان مو له غلو څخه پامن کې وي د کابل اوسنکی جمیل چې خپل هم کور اغلو وهلی و په همدې اړه
دغه طلا او دا شیان چې دي نو دا باید هره ښځه چې هر محفل ته ځي ولو که یو غم ته ځي هم خی د بی کې د ورسره واچوي هلته څوک تلاش کوي نه ورسره دی وي غلا چې کیږي په هر ځای کې ناشنا خلک د یو چا کور ته نه اوړي ځکه هغوی نه پیژني هغه څوک دی هلته څو نفره دی څنګه اوسیږي اکثره چې غلا کیږي د خپل د کورنۍ د غړو له طرفه کیږي ځکه چې همدغه د کورنۍ غړي دي چې د کور د هغوی په پیسو باره کې کافي معلومات لري کله چې موږ پاکستان ته لاړو ته باور وکړ یو کس راغی او ډېره ښه سوچه قواره هم درلودله نو زموږ کلیوال ته ویل وازه پیسې دمومه کله چې دم پی واچومه نو انشاءالله سبا ته به دغه پیسې دو چند یا یو نیم چند کیږي ده نو هغه بیچاره ساده و د دستی خپل کټ ته غږ وکړل راوړو پیسې ورته پیسې راوړلې او د چوپ په پی شروع ک بس به ته ورکړل او دا به اوس نه خلاصوي سهار منظم چې وکړه خیر خلاصوي به تاسو ګورې څومره زیات شوی دی وایخه هغه ته صندوق ته بیرته ویولل سړی لاړ پس ته دې سړی ته چورته لودو ولاد دې موږ سره ټګینې وکړې وخه زه تر واخله دا پیسې هغه چې لاړ راوخت ټول کاغذونه ول ازمن ورته لوره کپلاره وسوس وسو کیسه مکه وچاته شرم ده وینه په دې کیسه کول ز خپل د زړه درد وباسه ما خواله داده چې ځان وساتو هر څوک چې ک پیسې لري ک دنیا لري ک دولت لري کار سره لري کوشش دی وکړي چې نقدي ونه ساتي او یو په جنس او په چی باندې مصرف کړي رحمان بابا ول وخت یې او به بیرته نجاروزی تیر ساعت په بیرته بیا او تیر ساعت په مثال مړې د لحد مړي چاره ژوند کړي په جړه
وای پتلل وبو پسې بیل اخستل ګټه نه لري د کندهار اوسنکه اجمل هم په دې ټینګار کوي چې په خپل مال پام کول لغلا څخه د مخنیوي غوړلار ده
یو ځینې وسته هل لار چې دا د خپل مال ساتل وس پکار دي هغه یو متل دی وای خپل مال وساته همسایه خل منیسا مال چې سوا خورک سی بیا پر خپل باندې مشکی پر همسایه باندې مشکی پر بل چا باندې مشکی خپل مال ولې نه ساتي وزپی ته زی خصوصا په کابل کې شزم وزپالری او خوندې وزپالری باید خپل کور داس وساتي چې دغه دراتلو امکان نه مثال دروازه شغټه کې خجیج دی دیوالونه غټي حتی چپل کې لا څوک نه پریږدي عملیان دی روینه اند مجبور خلک دی جمعه ته ولاړم او داس نکاوي کوښښ می داس لور وزړاوي سمخ چې ما داس که کوټ را څخه وړي وو تبي خبره ده چې د جماعت څخه یو وړي هغه د خدای پاک کور دی د بنده د کور خدای سوړي په سپینه ورځ وړي
د کور قلف اول هغه هم په داسې حالت کې چې قیمتي شین پکې وي مناسب کار نه دی ځکه ډیری کورونه د داسې کسانو لخوا اغلا شوی چې د کور د خوان پاک له پوره معلومات لري چې څه وخت چیری چی د ورداګو اوسینکو جمیله د ځان پاک له وای
زیاتره په کور کې کوم بیا کله نو کله انسان د ملای ژوند دی چې ضرورت وي یو یا دوه کس اتمن ز په کور کې پریږدم خپلوان نه زم راسته غوړم کله مې مور را غوړم چې کور ته پاتې شي کله مې خوخي را غوړم یا مې خسر یو څوک باید په کور کې وي کورم داسې خوشی هیڅ وخت نه پریږدو ګوري چې دوی ټول ولاړل ک پاتې شول یو څوک کور ته چې وګوري چې ټول ولاړل بي غمه نه ورځي خپل شای ټول وړي ته په خپل زړه باندې پارم او که یو څوک په کور کې وي بیا کله څوک جرأت نشي کولای چې کور ته ورشي مثلا مور مې په هغه وخت کې را سره ولاړ شي یا خواخې مې را سره ولاړ شي ضرورت وي خدای مکه مړی وي یا د خپلوانو واده وي په هغه صورت کې زه دغه خپل طلا او ډیر مهم شیان د ځان سره اخلم او وړم یې
موږ د خلکو د کورونو د غلا کېدلو مسله د کورنۍ چارو د وزارت د ویاند له مرستیال نجیب دانش سره شریکه کړه نوموړي ویل
شپه روز تلاش میکنه کوشش میکنه اما
پولیس شپه او ورځ هڅه کوي چې د هیوادوالو په خدمت کې وي په دې ورستیو کې د وی هفته په جریان کې موږ له 50 څخه زیات هغه مجرمین ونیول چې بیلابیل جرمونه کړی و په دې جرمونو کې غلا هم شامل و موږ له عامو خلکو څخه غواړو چې له پولیس سره همکار ووسی کله چې په خپل سیمه کې مشکوک شخص ګوري مسله دې له پولیس سره شریک کړي د دوی دا کار د لوی جرمونو مخنیوي چې د کورنغه غلا هم پکې راځي کوي شي
قدر من اوریدونکو په خبرونه کې روحانه شمه چې کچيري په خپل مال او کور پام وکړو د خپل شتو کې سي هر ځای او هر وخت مونږ کړو نو تر ډیره کې دل شي چې د غلا مخنیوي وکړو دا وانه نه د کور کلی خبرونه تربیه پرځ کې چې است الله مو مال او ملګری
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدرمنو دوستانو د ماشومانو پاقونو تیرای هغه څه دی چې د کوچنیانو اوس او راتلونکي تیر کوي لبد مرغه باید وایو چې په افغانستان کې ډیر ځله لیدل شوی چې ماشوم سره هغه څه کېږي چې مناسب نه دي چې یو له غیر مناسب کارونو څخه په ماشوم تیرای دی نن له موږ سره د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سرغړونو د برسي عامر عبدالواحد سیرت دی نو موړای د بچبازی پاکل خبري کوي سیرت صاحب مهرباني
بچبازی خپل هغه عمل دی چې د اسلامي دین رڼان او دید نه د یو مردوب ناشایسته عمل دی په دې اکل الله عزوجلال سوره نمل 55 آیت کې او په سورۃ اعراف کې یو اتیایم آیت په دې تعبیر سره الله فرمایي چې انکم لتاتون رجالا شهوتا من دون النساء. دغه بچبازی او یا عمل د بچبازی چې مفزی بلاخره نور او عوامل تکیه لکه غا جنسی تیرای نور، الله په دغه آیت کې د سورۃ لوط قوم ته اشاره ده چې غوی با وجود دی چې ودونه د لوط جونې وی ولې دوی غوی سره د واده او رغبت او یا د نور رغبت نه بلاخره په تیرای په لوکانو کوم. د دې د اقتباس نه شریعت دین مبین اسلام کې دغه عمل مردود دی، روانه دی، جواز نه لري، ځکه داسې لکه زنا و سرقت او هغه باندې حدود نه لري. ولی علما په دې نظر باندې دي چې د لوط علیه السلام قوم چې په دغه عمل تباسونو بنان، دا عمل یو شنی مردود ناروا عمل دی. خپل رازو موضوع بچه بازی تا چه بچه بازی موضوع شایده. اصلا خپله در عمل در بچه بازی هغه چوکی چی کهی هغه خود طبعا ناوړه ناروا عمل دی، خو صرف د خلک چې په نامه د بچه بازی یادی دی باندې څو عوامل نور تر سره کوي، لکه د ځان لمسول یا ولک ساتی خواهسته لک ځان پیچا پیکی یا اصطلاح عامه باندې کنه دا، او د سیمېلمانه کراسی د تخه کالی و راغستل او د خپ په فیشن کې چې ترغو پوره هغه خوراکه با میلمنو ته راوړي. د بچه بازی استعمال نور په خصوصی محافلو کې همسته، او که څوک پیسه داری دی عمل تی بیا یغه نو تقاضا کوي که داسې یو څوک راولي زموږ محفل د خوشي ته، نو د پیسو ژمنم تر کې بهره کشي دی هلک نه کوي پیسې دا سړی ځان ته اخلي خرڅلاوسته چې خرڅوي په باندې. نو دغه مختلف عوامل دي چې دین هم زیات عوامل لري په هر هغه ټولنه، او خصوصیتونه د خلکو متفاوت دي. په یو ځای کې یو رقم دینه بهره کشي کوي، د بل ځای نه بل رقم کوي، چون دی یو قرباني کس دی. د ده تشهیر په جامعه کې دا هم یو عوامل دی. یو سړی خو ګناه پټه کوي، په دې باندې لذت وړل، په دې باندې ځان شهرت رسول، بالاخره دا تشهیرول چې ولا دا مثال هر عمل دینه چې که سړی تقاضا وکړي دا نه وایي. نو بنان د بچه بازی عوامل دغه دي چې په مختلفو ډولونو باندې د قربانی د مجنی علیه نه استفاده خلک.
بله، دغه قربانی پروانی له څومره ځپل کیږي
کله دغه کس متشهیر سی په جامعه کې خلک یو پیزنی وی ګوري، دای ډیر د حقارت او د مظلومیت احساس کوي. هغه کسان چې قوی دي، هغه کسان چې خدا ناترس دي، دیده دیگه زوف نه مختلف استفاده یا ده پیغوه که بیا نپویی چی کلا بیا غرد چی پوسی بیا ده دیر دی حقارت زون که، حتی دیر دی چی کلا پیکسوی دی چی اخپل کورونو تا نجی سره اخپلی کلی تا نجی زکل تا اغا مشهور سوی دی اغا کلی تاتو بای پل ملک پریدی بل یو چیر تا زیال تا مسکن گنزین کی گی آل تا اخپل زون تی ری ولی اخپل تاتو بی تا دی شرم دی واجه نه او دی حیا دی واجه نه نسید للای.
پا قانونی لحاظ کم چن نسته چی دغه سی کسانو تا جزا ورکړل سي منع سي له دا ډول کارونو څخه؟
په تاسف سره باید ووایو چې په افغانستان کې د قانون جزا داسې کمه ماده نسته. د همدې وجې نه ده چې مافیا د ماشومانو نه بهره کشي کوي، د دې نه سو استفاده کوي. که چیرته مونږ قانون درلودی او یا زمونږ محاکم په یو سلو دیرسمه ماده کې چې هغه هلته ذکر کړي چې د پیشانی ترشینه نیول تر اعدام پورې د دوی صلاحیت دی، څلور پنځوسمه ماده چې صلاحیت د قاضي دی، که دغه ماده په افغانستان کې پیل سي او زمونږ د وزارت عدلیې نه او د پولیسي جرګې نه دا تقاضا ده چې په دې رابطه باندې دوی یو قانون توشیح کړي او خلک مجازات سي. هغه مافیا او کړۍ چې زور لري، زر لري او قانون هم نسته ده، او فساد اول باعث د فساد همدغه خپله فساد دی چې په مختلفو ادارو کې فساد رخنه کړی ده، نو دغه علت کېږي چې فساد جلو د قانون نیسي. که چیرته دغه فساد نه وای او دلته حاکمیت ولی او قانون وای، ما خو در ټول چې یو سلو درسم ماده ولو که قانون کې هم نه وي، داسې دوسیه جاسه چې هغه زموږ محترم قضات په هغه باندې سیناد که په یو سلو درسم ماده باندې. نو متاسفانه چون فساد قوی دی په جامعه باندې، حاکم دی، برلاسه دی، زیرب ته مراجعو ته همدغه کس پیسې ورکوي، د هغوی د خوشحالولو خاطر یو شپه دوه شپې ورسره د هلک پرېښودل کیږي. نو بنان دا موضوع د عدلي او قضایي د کشفي ارگانونو نه بررسی کی گی نه، پا هم دی وجه بانده مافیا و تجارت ارکل سویده چی ترگو پا غط پایمانه بانده دغه نشانی عمل رایج دی په افغانستان کې مونږ تقاضا او خواهش دادی چې باید دغه کشفي ارګانونه په دې کې مکلف دي طبق ماده 134 ماده په اساس باندې چې هر نوع جرم کشف د دوی مسؤلیت دی دوی د جرم کشف کی اړوند سرندولۍ ته وړاندې کی سرندولۍ ماده 134 باندې عاملین دي دی د مجازات مطالبه وکړي چې تر هغو پورې دغه وړو ماشومانو نه چې د دوی هغه د ضعف د نقطې نه دغه مافیا کړی سو استفاده کړي چې تر هغو د دې جلا ونیول سي دغه ناوړه مرض په دې جامعه کې شیو نه سي له منځه یوړ سي او خاتمه پیدا کړي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څه کړي دي؟
په تیر کال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په سر تر سر د ټول افغانستان کې خپل مسؤلیت په اساس باندې چې دا یو ناوړه عمل و زموږ کمیسیون ته د دې اړه شکایتونه راغلي ول خپل هڅې پیل کړلې عوامل پیدا کړل په سر افغانستان کې سفرونه وکړل په مختلفو جامو کې سره وګرځیدل حتی هغه فسادیان پیدا کړي چې کم کم خلک په کم سنونو کې د دې بچو بازی عمل کوي او څوک چې د عمل ته هڅوي د په کمو کمو سنونو کې دي په دې رابطه اقزامات او تکلیف وګاله مستند سازي پیدا کړله او وړاندیزونه دولت ته وکړل چې باید د افغانستان د جزا په قانون کې یو کود سي امیدوار دي چې تر هغو د کود ولسي جرګې نه پاسي او جمهوري ریاست نه دا توشي سي په رسمي جریده کې دا نشر سي تر هغو پورې د دې ناوړي عمل چې لګوري زموږ په ملک کې وسي.
تاسو په نظر کورنۍ ته څه کول پکار دي چې خپل هغه مظلوم ماشومان د بچه بازانو په حساب لاسته ورنسي دوی څه وکړي؟
د کور سرپرست څوک نه لري. کله چې ماشوم د کور نه وځي ځوان د مړې ډوډۍ پیدا کولو په خاطر نو دلته ډیر خلک داسې دي چې د دې ماشوم اول ترغیب او تشویق چې راځه داسې او کار دی دا د هغه دی بلاخره ښه پیسې ښه هغه ورکول چې د عمل ته هغه کېږي سرپرست نه لري. دویم که سرپرست هم ولري د دوی د فقر نه سو استفاده کوي دا دویم عوامل دی. دریم عوامل هغه کورونه چې د مور و پلار په مابین کې په کور کې جنجال پیښیږي بلاخره دغه الک چې د 1500 پورې عمر دی دغه د خپل کور د ځوند نه چې هغه د کور ماحول چې هغه یو بهترین ماحول دی یو ماشوم لپاره دی هغه مور و پلار دغه ماحول د زوی ته تریخ کړی دی او په دې الک باندې بد تاثیر کړی بلاخره دی د کور نه وځي. تقاضا د کورونو نه او د والدینو نه او د ټولو خاصتا د کشفي ارګانونو دا تقاضا ده چې اول خود څوک په کور کې دی سرپرست نه لري وزارت کار او امور اجتماعي دنده ده چې د دې خلکو شناسایی وسي په اول قدم کې دوی ته باید کومکونه ورسول سي. هغه کورونه چې هغه کور په تاوتریخواله یا په یو جنجالي محل بدل سوی دی زما د والدینو دا تقاضا ده چې په کور کې باید ماشومان له مخې د کور فضا دوی سره خراب نه کړي تر هغو پورې دغه ماشومان د کورونو نه ونوځي.
ډیر مننه. خیر اوسې.
تشکر.
قدر من دوستانو تاسو له ازادي راډیو څخه د عبدالواحد سیرت خبري واوریدي. دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي.
شارا تحال اوایا وے بار سر شارا تحال رزر شارا تحال وایا ربار رزر شارا تحال وایا شی بیاس کسی نخمی رالی شی بیاس کسی نخمی رالی سلکت منه ولولی رالی سلکت منه ولولی رالی اوخ کی پمخ ولی ولی رالی
خیال مارغ میں بیا پڑکی گی پکی د خیال مارغ میں بیا پڑکی